په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعته خپرونو په دې اخیرنۍ خبري کړای کې زه هارون پاچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج اسیس وایي تمه ده چې په نږدې سونیو کې به له افغان طالبانو سره خبرې پیل شي. نن د مومند په ساپو سیمه کې په امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې پکې دوه تنه زخمیان شوي دي او د نګرنو کراباغ بلتون غوښتون کې وایي د آذربایجان لخوا په ډزو کې دوه تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج اسیس ویلي دي هیله لري چې په نږدې څو هفتو کې به له افغان طالبانو سره خبرې وشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ویل له پاکستانه نور دا تمه نه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته راولي. سرتاج اسیس نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د مطبوعاتو هغه رپورټونه نه رد او نه تایید کړل چې وایي اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو دوه استازي ورغلي.
دوی دا محرمه کیسې دي، باید ډېری خبرې پیونه کو. کله چې خبرې وی با ثبات منحلې ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا رپورټونه دي، تبصری باید پیونه کو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي.
الته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا هم د ولسمشر غنی د سرګندونو په جواب کې نن په یو بیان کې ویلي دي پاکستان په سیمه کې د امن لپاره د وسلوالو پر ضد بېله توپیره عملیات کوي. په جنوبي وزیرستان کې د اف ڈی ایم اې ادارې د تختول شوو کارکونکو د کورنیو غړي وایي حکومت د یادو کارکونکو د رخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. د مارچ په 10مه نیټه د توی خولې سیمې نه د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې اته کارکونکي وتختول شو. نن د یادو تختول شوو کسانو د کورنیو غړو په پیښور کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د رخلاصولو لپاره دې سنجیده ګامونه پورته کړي. خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام بیا نن مشال ریډیو ته چې دې لړکې د اف سی آر تر قانون لاندې گرفتاریانی کړي او امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات هم کړي دي. نن د مومند ایجنسۍ په ساپو سیمه کې په امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال لډیو ته ویلي چې دوه خاصدار نن ماسپخین د ساپو په کوز چمرکند سیمه کې پیاده روانو چې په لارې ورباندې د سړک غاړې چاودنه وشوه. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خبر پښتونخوا گورنر او د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال ظفر جګړه ویلي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلام مشورو وروسته وټاکل شي. نوموړي دا خبرې پرون په جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړې دي. په حکومتي کمیټې تور دی چې دوی د خپلې خوښې مالکانو سره ګوري خو کمیټې دا تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تیریدونکو لارې سم کار نه کوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالانو سره غونډه کې ویلي شو چې حکومت باید مغربي لاره د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي.
وزیر اعظم د راهداري په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او ماله به لیکلې جواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم جواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظورو.
مشتاقانی زیاته کړه چې د قرارداد د منظورې وروسته به ټول ګوندي ساغونډه رابلي. د پاکستان د پنجاب صوبې په سیمه کې د مټیایانو خوړو وروسته لږ تر لږه 50 کسان مړه او شاوخوا 80 نور ناروغان شوي دي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د لیا ضلع یو پولیس چارواکي ویل کې دی چې د خوړو کې د حشراتو د وجنې دوایي وه او د پیښې په تړاو یې د بیکرۍ درې تنه نیولې دي. پاکستانی چارواکي وایي د خلکو مړه کېدلو خبرونه دایره وروسته راتلل پیل شو چې د پنجاب کارور لال ایسان سیمه کې د عمر حیات په نامه یو تن د خپل نوسی د پیدایش په خوشحالۍ کې د اپریل په 11مه میټای واغسته او په خپلو خپلوانو کې ویشله. په مړو کې د یاد ماشوم پلار هم دی. د خیبر پختونخوا د لکی مربت د تجوړی سیمې اوسیدونکي وایي په څلیرشتو ساعتونو کې یوازې دوه ګنټې ورته بجلی وي چې له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د یادې سیمې خلکو نن د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د احتجاج پر مهال دړکه ورکړه چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د پولیو ضد راتلونکي مهم نه به بایکاټ وکړي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د نګرنو کراباغ بلتون غوښتونکو ځواکونو چې د ارمینیا ملاتړ ورته ترلاسه دي ویاند یې ویلي دي. نن سهار د آذربایجان لخوا په ډزو کې دوه بلتون غوښتونکي جنګیالي وژل شوي دي. د آذربایجان د دفاع وزارت هم نن د دې خبرې پخلی کړی دی چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د دوی سرتیرو د سلو نه زیاتې وارې د بلتون غوښتونکو په ځایونو ډسې کړي دي. خو په باکو کې وزارت ویلي چې د آذربایجان لخوا دا ډسې د ارمینیا ملاتړ لرونکو جنګیالیو لخوا د ډسبندۍ معاهدې د خلاف ورزي پر دې عمل کې شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي دغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش یې کوي. اوباما له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبريږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. نوموړي ویلي د کډوالۍ مسله چې په کومه طریقه د یورپ په سیاست یو داغ غورځولې خلاصي کام پالنه یې ډېره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدلې هڅولې. له دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. او اخیری خبر دا چې د روسي عدالت یو ځای تن ته د سخت دریځې په تور د 15 کالونو د جیل سزا ورولې ده. د روس د امنیت وفاقي ادارې پرنویلې دي د ګرات ژون تاشبیف په نامه دي تن ته د غروست سزا ورول شو چې نوموړي په شام کې د اسلامي وسلوالو لپاره د کسانو برتي کولو له وجې مجرم او ګرځول شو. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. زم همکار رابی اکرم خان درته د کرنسو بیا د سوانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 20.10 روپۍ او په 28.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 40 بنو کې 45 او 20 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
دا مشال ریډیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د افغانستان ولسمشر ویلی نور له پاکستان ته نه لري چې طالبان دی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د سیمیزو چارو یو پوه وایي د پاکستان لپاره اوس ګرانه ده چې د افغانستان په اړه دوه مخې پالیسي پر مخ یوسي.
پاکستان به یا به د افغانستان سره مرګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره مرګرتیا مشکله ده.
د خیبر پختونخوا گورنر پرون په جنوبی وزیرستان کې د قبایلی مشرانو یو غونډه ته ډاډ ورکړل چې وزیر اعظم نواز شریف به د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې د ممکنه بدلون په اړه د قبایلو اکثریتي رائے ته ترجیح ورکړي.
دا صفاو ویلې چې په قبایلو به مونږه فیصله مسلط کوو نه بلکې تاسو به هر یو ایجنسی ته بدئ ټولو سره وقوی نه.
او د پاک چاینا اقتصادي راهدارۍ پر موجود څېړنې کوونکي د پښتونخوا ولسي تحریک مشر وایي له پښتنو سره ډېر لږ وخت پاتې دی چې له مرکزي حکومت سره دغه پروژې د خپلې برخې ګټې ترلاسه کړي.
دغه اوس هفته دوه هفته دي مونږ سره که په دې کې مونږ خپل حکم وګټلو هم وګټلو ګرمه به صرف جړه فریادونه نورې شته.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنۍ موضوع. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له طالبانو سره د جګړې په اړه د هغه هیواد په پارلمان کې د وینا پر مهال خپل نوی دریځ څرګند کړ. هغه وویل د کوششونو باوجود طالبان سولې ته نه حاضرېږي نو ځکه افغان حکومت له پاکستانه اوس د دوی خبرو ته د حاضرولو تمه نه لري. نن سهار بیا د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته یوازې همدومره وویل چې دوی نه غواړي د ولسمشر غنی د خبرو په اړه په مطبوعاتو کې خپل عکس العمل څرګند کړي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پرونیو څرګندونو په خبرګون کې نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د هیلمن د پراتلونکو څو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات وشي.
and we are doing our best. I hope others are doing the same.
دوی موږ خپل ډیر کوشش کوو هله دا چې نور هم داسې وو کې موږ لا هم امید لرو چې براتلونکو نه کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي. دا هم باید یادونه باسو چې دا په ځمکنیو حالاتو پورې هم اړه لري. که ځمکني حالات سم پاتې شي نو هله دا چې نتیجه لرونکي خبرې به په سمه توګه په مخ ولاړ شي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبان د پردیو غلامان وبلل او زیاته کړه چې نور له پاکستانه دا تمنه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي. دغه په وینا پاکستان ورسره په لیکلي شکل واده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي خو داسې نه دی شوي. سرتاج عزیز وایي په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي. عزیز همدارز مذاکرات لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ ریپورټونه نه تایید او نه هم رد کړه، خو زه ته کړه چې طالبانو سره یې رابطې شته دي. دوی دا محرمې کیسې دي، باید ډېرې خبرې پې ونه کړو. کله چې خبرې وي باثبات مرحلې ته ورسیږي بیا به یې اعلان کوو. دا ریپورټونه دي، تبصرې باید پې ونه کړو، خو ما درته وویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او سلا پې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. که هره فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي. اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه ترهګر وځپي، کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي، او هندوستان هم همې ساده چغې وي. نو پاکستان به ما خیال دی بله لار نشته، کلیر به په د خپل پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده، او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیرې اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډېرې ټپیان کړ. څه موده وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونه یې هلته دي او درملنه یې هلته کیږي. تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د ملا عمر د مرګ له خبر راتللو وروسته وځنډېدل.
د بشیر ګواخ رپورټ موردو پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه خبر دي او نه هم نور له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان به د سولې خبرو ته چمتو کی. په دغه اړه تفصیل د اجمل اند پر رپورټ کې.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی د ځینو سرچینو له خبره ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. رسپانی د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد مدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دی استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د ازادي راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسیدلی او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و، خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران یې په دې هیواد کې اوسیږي. کله مو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان له مرستیال دواخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استازو د سفر او له افغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او دا ډول خبرو لپاره یې د ولسمشر پر وروستي دریځ ټینګار وکړ. ښاغلي مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړې، د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نشي کېدلی.
په څلور اړخیز کمیسیون کې پر دې باندې پریکړه شوې وله چې که چېرته کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه سرغړونه کوي، د هغه په وړاندې باندې به اقدام کېږي. پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي، او دلته عملا معلومه شوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره کار کوي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نوموړي هم په دې موضوع بي خبري وښوده.
د اجمل اند رپورټ مو اوریدو. د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې استاد او د پاکستان په اړه د غنو چړونو کوونکی پروفیسر کریستین فیر وای افغانستان باید ډیر په خواله طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیکلی وای. دغې په وینا په افغانستان او سیمه کې د طالبانو نفوذ زله له منځه یوړل شي چې دغه سکولو لپاره امریکا او یو شمېر نور هیوادونه پر پاکستان فشار راوړي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې ده.
کریستین فیر، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان نه دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي، او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وعده سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی و، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسي کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کریستین فیر، ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. د افغانستان د نوي دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بے اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي. لکه د جماعت الدعوه، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروری دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیرې مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوشینونکې ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کریستین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي. که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
د باراک اوباما په اړه لنډ ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډیر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګه نه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوه کسانو د پاکستان په اړه خبرې کړي. لومړی ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلی، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړي، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چچلو لپاره ماران ساتئ نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسې نه چچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسئلې د حل لپاره هیلری کلینټن ښه ده.
د جارج ټاون پوهنتون له استادې پروفیسورې کریستین فیر سره مو د بشیر ګواخ مرکه اورېده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 14 بجو،
حجره
په 14:30 بجو.
له جنوبی وزیرستانه د اف ڈی اے د تختول شو کارکونکو د کورنۍ غړو ویلي حکومت د غوی د رخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. دوی نن په پیښور کې حکومت غوښتل چې د تختول شو خپل خپلوانو د خوشی کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي چې په دغه لړ کې یې د اف سی آر قانون لاندې گرفتاریانې کړي او امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات هم کړي دي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
له جنوبی وزیرستانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټی یا د قبایلی سیمو د پرمختیا د ادارې تختول شوی کارکونکو کې د چوتنګي ډیم پراجیکټ ډایرکټر عقیق بنگش هم شامل دی. په خبر کې د خبری غونډې وروسته د نوموړي زوی حارث بنگش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوی کارکونکو د رخلاصولو لپاره کوټلي ګامونه نه دی پورته کړی.
حکومت افورټس بالکل زیرو دي. دا دروغ ته سړیان سٹارټ نه ورنه لګیو چې دن به رهاشي هغه به وشي. مونږ جرګې روانې دي او خبره ډن شول او دا اوس مونږ ته ټوله دا خبره واضح ولی چې دا ټول دروغ دي، ځکه چې هغوی خپله رابطه وکړله اغواکارانو. هغوی وایي مونږ خبرو ته هم تیار یو، مونږ هر شش ته تیار یو، خو مونږ سره حکومتي لیول باندې څوک خبره نه کوي.
د یو تختول شوي کارکونکي شاهد خان تر فرید خان وایي چې اغواکاران دوی ته د افغانستان له نمبرو ټلیفون نه کوي او د تختول شوي کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دی نه لري.
هغې ټلیفون والا دا ووایي چې تاسو په 15 دین کې 30 کروڑ روپۍ برابرې کوي د ټولو کسانو. مونږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وایي مونږ به په وزیرستان کې په 10,000 نوکاری کړای یو. زما وراره غریب په 10,000 باندې هلته نوکاری کړه، کچا نوکاری سرویئر والا وزیرستان ته تللی دی. پسې
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال رډیو ته وویل چې حکومت د اف ڈی اے د کارکونکو د رخلاصولو لپاره ټول ممکن کوششونه کوي. پام دی وی چې سورو د وړاندې د اف ڈی اے د اتو تختول شوی کارکونکو څخه یو کارکونکي لاغوا کارانو د منګولو راخلاص شو او وس و کارکونکي د اغوا کارانو په ولکه کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پر فاټا سباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راواخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د جوړې شوې کمیټې غړو تېر روز د جنوبي وزیرستان دوره وکړه او په واڼه کې د سیمې له قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او له هغوی په دغه اړه وړاندیزونه واخیستل. د خیبر پختونخوا ګورنر هم پرون په جنوبي وزیرستان کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه حتمي پریکړه به هم د قبایلو د اکثریتي رائے په رڼا کې کولی شي. زمون همکار سیلاب مسعود رپورٹ را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لطرفا په قبایلی سیما او قبایلی نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باره کښې د قبایلیانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټې تېره ورځ په سویلي وزیرستان واڼه او چکملي کښې د مسعودو احمدزی وزیرو دمتڼو او سلیمان خیل قبایلیانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمائندگانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کښې په جرګو کښې شامل قبایلیانو خپل خپل موقف او خپلې مختلفې رایې وړاندې کړلې. د سویلي وزیرستان چکملي په یوه جرګه کښې د پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه قبایلیانو ته د خطاب په دوران کښې وویل:
تاسو سره زمونږ خبرې ماشاءالله ښه تفصیل سره وشوې. وزیر اعظم صاحب چې دا کمیټي جوړه کړې ده، داسې نه ده جوړه کړې. که غوښتې نو قانون سازي به هلته کړی، ویلې به چې بس دا د پارټي فیصله مونږ وکړه. خو وایي چې نه، ډېر درون نظر کوي پارټي ته. رښتیا خبره درته کوم، او دا یې صفا وویلې چې په قبایلو به مونږ فیصله مسلط کوو نه، بلکې تاسو به ځئ هر یو ایجنسۍ ته به ځئ او ټولو سره وقوي نه، د هغوی رای به اخلئ او وروسته پې بیا دا کمیټي هم کینی او وزیر اعظم صاحب هم کینی. نو اکثریتي رایې چې کمی نو هغې له به طریقه کار چې څه بیا جوړ کړو هغه هم ستاسو مشورې سره انشاءالله.
دا د هم یادوي چې د اصلاحاتي کمیټې د چارواکو سره د سویلي وزیرستان د قانون ساز ادارو نمایندګون او په پښتونخوا حکومت کښې د قبایلیانو سره وابسته د مختلفو محکمو نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، چکملای، سویلی وزیرستان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر تر مازیګر د پېښور په خپل سرکاري کور کې د پاک چینا اقتصادي رهدارۍ پر موضوع جوړې غونډې کې د دغه صوبې په اسمبلۍ کې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو ته په وینا کې د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې د رهدارۍ د مغربي لار په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د پارلماني مشرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې د اقتصادي رهدارۍ پر موضوع به د پښتونخوا په اسمبلۍ کې ځانګړی بحث ترسره او یوه ټول ګوندیزه غونډه رابدل کېږي. غلام غوث له پېښور رپورټ راکوي.
د پښتونخوا د پارلماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لاره څه اعتراض نشته، خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپله ژمنه پوره کړي او مغربي لاره دی هم د مشرقي لارې په رنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي رهداري تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یوه مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل:
مرکزی حکومت چې موږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیر اعلی د رهدارۍ په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسې ته یو خط لیکم او ماله به لیکلی ځواب راکوئ، خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم ځواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي، او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
د کاشغر گوادر رهداري په اړه په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل:
مغربي روټ په نوم باندې صرف موږ یارک ته رسوي، نور باور په
وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي. دوه فیصله وو دوه دروغ اوس ټایم نشته. د کاریډور په حواله سره صرف دغه اوس هفته دوه هفته دي مونږ سره که په دې کې مونږ خپل حکم وګټلو هم وګټلو کړي به سره جړه فریادونه نورې نشته.
د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د اقتصادي رهداري په ترڅ کې د پښتونخوا صوبې د حق لپاره تر هر حد پورې تللې شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دي. دانیسی اجمل نبا لند خبرونه اورو.
بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي هیله لري چې په نږدې وختو کې به له افغان طالبانو سره څه خبرې وشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني وویل له پاکستانه نور دا تمه نه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته راولي. په جنوبي وزیرستان کې د FDMA ادارې د تختول شوو کارکوونکو د کورنۍ غونوای حکومت د یادو کارکوونکو د راخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. د مارچ په 10 نیټه د دوی خپلې سیمې نه د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې اته کارکوونکي وتښتول شول. نن د مومند ایجنسۍ په ټاپو سیمه کې په امنیتي ځواکونو چاودنې شوې چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. د یادي پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خبر پښتونخوا گورنر د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال ظفر جګړه ویلي دي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلا مشورې وروسته وټاکل شي. نوموړي دا خبرې پرون په جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د چین پاکستان اقتصادي رهبرۍ پروژې په لړ کې مرکزي حکومت د وعدو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تېرېدونکي لارې سم کار نه کوي. د وزیر اعلی په مشرۍ د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالانو سره خبرې شوې دي. د پاکستان د پنجاب سیمې په یوه سیمه کې د مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 50 کسان مړه او شاوخوا 80 نور ناروغان شوي دي. د نګر نو خراباغ بلتون اوسېدونکو ساکونو چې د ارمینیان له تړ ورته ترلاسه دي یو بیان یې ویلي دي. نن سهار د اذربایجان لخوا په ډسو کې دوه بلتون اوسېدونکي جنجالي وژل شوي دي. په باکو کې وزارت بیا ویلي چې د اذربایجان لخوا د ډسې د ارمینیان له تړ لرونکو جنجالیو لخوا د ډسبندۍ منډې د خلاف ورزۍ پر ځمکې شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ کړي او د کمزورو کولو کوشش یې کوي. باراک اوباما دا خبرې پرون له CBS ټلویزیون سره په مرکه کې کړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداریه کې وایي چې یو وار بیا په ملک کې د سیاسي جلسونو سیزن شروع شوه او د دې جلسونو مقصد کڼور هر ځوی خو له دې داسې ښکاري چې دا سیاستوال خپل وجود قائم ساتي. اداریه وړاندې لیکي د پانامالیکس په حق له د مسلم لیگ نن د ردی عمل په وجه باندې پاکستان تحریک انصاف د دې جوګ شو چې خپل ځان یو وار بیا رامخامخ کړي. د غرنګ د الطاف حسین د سیاسي اثر ختمولو لپاره مصطفی کمال هم په کراچۍ کې خپل ولنې لوی غونډه وکړه او ځان یې راخکار کړو. اداریه اخر کې وایي باید چې د دغه جلسی جلوسونو په ځای باندې د سیاستوالو د ملک د مهمو مسلو یو غوره حل راوستلې وو. د غرنګ د پاکستان تحریک انصاف له هم دا پکار وو چې په پارلیمان کې د خ او پاک معاشي نظام په حق لا اواز پورته کړي وو، خو تر دې دمه د دغه یادګون لخوا صحیح نغې نښانې په نظر ناراضي. د غرنګ پاکستان مسلم لیگ نن له هم پکار دي چې په پانامالیکس ته وزیر اعظم د نوم په حق لا د سپایې وړاندې کولو سره سره په ملک کې د خټکس او معاشي نظام اصلاحاتو لپاره هلې ځلې وکړي. خو د افسوس وړ ده چې دوی د خپلو ګټو لپاره جلسی جلوسونه کوي خو د ملک د معاشي اصلاحاتو لپاره اس اقدامات نه کوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پانامالیکس د پلټنو لپاره د اعلان کړې شوې عدالتي کمیشن نه هیله څرګندېده چې په دې مسله باندې روان په محاضرای کې به سکمې راشي، خو د دې مسلې د کمیدو په ځای په دې کې نور تیزواله راغه او مخالف ډلو د وزیر اعظم دغه عدالتي کمیشن رد کړو. د ادارې په وینا چې دې مسلې دومره سنگین شکل اختیار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې دوی به له مخالف ډلو سره مشوره کوي او پس له هغې اراده لري چې د دې درغلو پر ضد سړکونو ته راوځي. ادارې زیاتوي باید چې په دې معامله باندې سنجیده اقدامات پورته کړي شي او د جلسو جلوسونو په ځای ټول سیاستوال کینی او یو غور لار راوباسي. ادارې اخري کې لیکي پکار ده چې دې لړکي ډېر د احتیاط نه کار واغستل شي او داسې کوم ګام پورته نه کړی شي چې له کبله ملک ته عدم استحکام ښکار شي. نو هیله ده چې ټولې ډلې به له سنجیدګۍ کار واخلي او د پانامالیکس په پرده کې چې څوک هم پټ وي چې د هغوی ټولو پر ضد بې د ډلې پرې احتساب وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې د پاکستان تحریک انصاف د مشر لخوا د هغه هیواد د حکومت پر ضد د نوي احتجاجي تحریک پیلولو د اعلان او ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه بیا په افغانستان د افغانستان د بشري بحرانونو په اړه لیکنې خپرې کړي دي چې تفصیل یې اسرار عالم مومند وروي.
نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد د وزیر اعظم پر ضد د نورو احتجاجونو شروع کولو دلاکه کړې. نوموړی وایي د پاناما لیکس په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو تر راتلو وروسته د نواز شریف د حکومت کولو هیڅ اخلاقي جواز نه پاتې کیږي. په دې میاشت کې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شوو دستاویزاتو کې راغلي چې د نواز شریف دوه زامن او یوه لور له هېواد بهر د برتانیا په ورجن آیلینډ کې لږ تر لږه درې کپنۍ لري. حکومتي ګوند د مسلم لیگ نون د عمران خان لخوا د مظاهرو وروستۍ دړکې رد کړې او وایي په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ پر ضد د عمران خان د 2014 احتجاجونو او درنو په عمران خان د اولس اعتماد ته ډېر تاوان رسولی. د دوی په خبره زګه چې انتخاباتي ټریبیونل په خپل فیصله کې د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې 2013 کال انتخابات په پراخه کچه آزاد او شفاف وو. د پاکستاني وزیر اعظم د میډیا ډلې غړی محمد زبیر تور لګوي چې عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لار په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي د سر صلیب نړیوالې ادارې تلونکي مشر وایي د 2001 کال را په دویخه لکل نه چې عملیات شروع شوي تر دې وخت پورې تر ټولو زیات دا مهال افغانستان په بدترینه بشري بحرانونو کې راګیر دی. دا په داسې حال کې دا چې یوازې 13 میاشتې مخکې امریکایي او برتانوي عسکر له افغانستانه وتل. جین نیکولس مارتي وایي له افغانستانه د ناټو عسکرو وتو وروسته په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې او په لومړي ځل طالبان د دې جوګه شوي چې خپل جنگ غټو خارونو ته وغځوي. یاد اداره وایي د 2014 کال پرتله دوی تیر کال 30% ډیر جوبل تنان د جنگ له ځایه راوستلي وو او سږ کال دغه شمېره لا پسې زیاته ده او دا په داسې حال کې دا چې د سپرلي عملیات لا هم پاتې دي. طالبان د دې جوګه دي چې د کندوز په څیر خارونو باندې بریدونه وکړي. دغه خار یې تیر کال د مختصر وخت لپاره نیولی وو. په داسې حال کې چې جنگ غټو خارونو ته غځېدلې نو له کبله یې د اوبو او بجلی په څیر نظامونه ګډوډ شوي دي او په کلیوالو سیمو کې حالات له دې هم زیات خراب دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د ارمینیا هیواد په پلازمینه کې د سورلیو په یو گاډی کې شوی 14 یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړه ولې دغه پیښه ورسته د ارمینیا ولسمشر د هیواد پولیسو ته ویلي چې د پلازمینه د امنیت لپاره سخت قانون پورته کی. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورت له ما هارون بچاوري. د روان اپریل میاشت پر 15مه د ارمینیا په پلازمینه یریوان کې پر یو بس له 14 وروسته چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شول او و نور زخمیان شول. دغه هیواد ولسمشر سیرج سارکیزیان پولیسو ته امر کړی چې د ښار امنیت لا پسې ټینګ کړي. دغه 14 د علت په اړه په سمدستي توګه څه نه دی ویل شوی. ارمینیایي پولیسو ویلي دا بل وخت مخکې وي چې ووایو دغه یو بمی 14 وه. د پولیسو مشر ولادیمیر گاسپریان له خبریالانو سره په خبرو کې د بمی چاودنې امکان نه دی رد کړی. پولیس د هغې یوې سورلۍ د پیژندلو لپاره پلټنې پیل کړي د چا پر چوکۍ چې دغه چاودنه شوې. د فرانس پریس خبري ایجنس خبریال ویلي چاودنه دومره زورور وه چې بس ته د نږدې یو شمېر ودانیو ښیښې ماتې شوې. د ارمنیایي ولسمشر پریس سیکرتر ولادیمیر یاکوبیان په یو بیان کې ویلي د قانون عملي کولو ادارو چارواکي او د ژغورنې ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلي. نوموړي همداراز ویلي ولسمشر پولیسو ته د ښار د امنیت سختولو او ګزمو پیلولو لپاره وینا کړې ده. په بیان کې زیاته شوې چې د ارمینیا د صحت محکمې په بس چاودنه کې د ټپي شوو کسانو د درملنې چارې پیل کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ یو لیکنه وایي د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم امریکا ته تګ غواړي خو هلته ورتلی نشي. د لیکنې تر مخه نوموړي خپل سفر پلان کړی و خو د امریکا لخوا تر خبر وروسته افغان حکومت په سم دستي توګه د هغه تګ وځنډاوه. بوریوال کاکړ د لیکنې مهم ټکی اوروي.
واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم یعنی د دې هیواد دویم لوی چارواکی غواړي چې امریکا ته په سفر لاړ شي خو تلای نشي. د ورځپاڼې په لیکنه عبدالرشید دوستم ځکه امریکا ته نشي تلای چې پر نوموړي د جنګي جرمونو تورونه دي کوم ته چې په امریکا کې په شسترګه نه کتل کیږي. عبدالرشید دوستم دې ته لیواله دی چې واشنگتن ته ولاړ سي او هلته د امریکا له چارواکو سره پر دې بحث وکړي چې له طالبانو څنګه په ښه توګه ځان خلاصېدای سي. واشنگتن پوسټ لیکي امریکایي چارواکو په روان میاشت کې داسې ګواښ وکړ چې دوی شایي عبدالرشید دوستم ته د ویزې له ورکولو انکار وکړي. دا پیغام د نوموړي امریکا ته تر روانېدو څو ورځې وړاندې افغان حکومت ته ورکړل سو کوم چې په سمدستي توګه د هغه سفر وځنډاوي. ورځپاڼې د افغان او امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې د عبدالرشید دوستم سفر ځکه وځنډول سو چې یو سپکوونکی ولسی تماشا جوړه نسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د رازونو له کبله د شخصي ویزو پر مسله خبرې نسي کولای. واشنگتن پوسټ لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اوسنۍ مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم یو مثالی جنگ سالار بولي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر کارل اکنبری په 2009 کال کې خبرداري ورکړی چې د هغه په وینا عبدالرشید دوستم په دې هیواد کې د لاستراوړونو په وړاندې خطر کېدای شي. عبدالرشید دوستم امریکا ژغ رادیو ته ویلي چې په خپل هیواد کې د خراب امنیتي حالت له کبله امریکا ته سفر ځنډولی دی. نوموړي ویلي چې دی له امریکایي چارواکو سره پر دې بحث کوي چې له طالبانو د ځان خلاصولو موضوع باید جدي واخیستل سي، ګنې نو د ده په وینا داسې وخت به راسي چې دا به له سنبالولو ووځي.
دا مشال رادیو ده.
د ننګرهار چارواکي وایي له تیرو دوه هفتو راسې چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لوري کوم هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي ول، هغه پای ته رسېدلي چې په نتیجه کې تر یو نیم سل تنو پورې د دولت مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله وخت ده. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ پرې ورو.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د ننګرهار په سو ولسوالیو کې پیل شوي ول، د تیرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبې په ورځ د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیانی په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې چې په ننګرهار کوم عملیات ترسره شوي و، دې کې تقریبا شاوخوا یو نیم سل داعش او وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله وختي چې زیاتې وژل شوي دي. دغه تلفات د ډېر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو یا د همکارۍ په ترڅ کې وخت دی. اکثر زموږ د کورنیو ځواکونو له لوري هوایي بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیانی وایي چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې د کابل جلال آباد دویم سړک چې وسلوالو مخالفینو یې چاري ځنډولې وي یو ځل بیا پیل شوي او په سیمه کې د سړک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او سو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو گزارونه کوي. عطاولا خوګیانی وایي چې سیمې ته مسؤول پلاوی تللی چې دغه موضوع له نږدې وساري او د هدایت په موخه یې مرکز ته رپورټ ورکړي.
ملي امنیتي قواوې په خپله خاوره باندې هیڅ کله پردي بریدونه یا پردي حرکات موږ نشو زغملی. هر مهال زموږ ملي امنیتي قواوې ژمنې دي چې د خپلو خاورو څخه ساتنه وکړي. کومه چې د ګوشتې موضوع ده، ځینې حرکات ترسره شوي دي. په سیمه کې زموږ مسؤولین په دې اړه غواړي چې یو مکمل رپورټ چمتو کړي او موږ به د مرکزي ادارې سره د هدایت په موخه شریکوو.
خوګیانی بیا وایي چې له خوګیانو نه علاوه په کوټ بټی کوټ اچین نازیانو غنیخیلو چپرهار او یو شمیر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسی وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د جرمنی خبری ایجنس وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل باید یوازې یو مشورتي رول لوبولی وای. دغه اداره د ځینو قوانینو د غیر اسلامي ګرځولو په کار بوخته ده. د لیکنې تر مخه د شورا په پاکستان کې د ښځو د تحفظ قانون د اسلامي اصولو خلاف بدل دی. د لیکنې تفصیل ملیحا امیرزاده اوروي.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی دا پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل یو مشاورتی حیثیت لري چې د قوانینو پاړه حکومت ته مشورې ورکوي. دغه شورا چې له ملایانو جوړه ده حکومت ته د قوانینو په اړه سلا ورکوي چې له اسلام سره سم دي که څنګه. خو دغه شورا چې غړي یې منتخب نمائندگان نه وي بیا هم په مرکز او څلورو واړو صوبو کې قانون سازی ودرولی شي. اسلامی نظریاتی کونسل روان کال د ښځو تحفظ قانون چې په پنجاب کې منظور شو او بیا په خیبر پختونخوا کې هم ورته بل شورا ته د بیا کتنې لپاره لیږل شو د شریعت خلاف په بللو سره رد کړ. په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي ربیع هادی په خبره د دغه قانون له مخې یوه ښځه کولی شي چې که خاوند ورسره ښه سلوک نه کوي نو له کوره یې وباسي او د هغه سدي چې په ټولنه کې په دودیز ډول د سړي دغه حق ښځې ته ورکوي. ایجنس لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی تیره میاشت له میډیا سره په خبرو کې د دغه قانون ځینې برخې د اسلام خلاف بللې وې. بیا د شورا له نورو غړو سره په رسمي ډول دغه قانون رد کړ. د 1903 کال د آئین له مخې د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو شمیر د اتو او شلو ترمنځ وي چې حکومت یې د دریو کالو لپاره ټاکي. د شورا مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت علما اسلام فیګون سره تعلق ساتي. دغه منتخبېدلو ته په دې سترګه کتل کیږي چې د نواز شریف د سیاسي ملاتړ لپاره یو قسمه انعام دی. کو کتل شي نو اسلامي نظریاتي کونسل قانون سازي نشي ودرولی خو هغه څه عملي کېدل سختولی شي چې په فکر یې د اسلام له روح سره سم نه وي. کارپوهان وایي دوی په قومي اسمبلی کې یوازې 19 چوکۍ لري چې د اسمبلی د 15% نه هم کم جوړیږي خو بیا هم په لارو کوڅو کې د مظاهرو توان لري. نو ځکه حکومتونه هڅه کوي چې په کونسل کې د ملایانو له ټاکلو سره دوی خپل طرف ته وساتي. خو د شورا پخوانی غړي علامه طاهر اشرفي په خبره د دې نتیجه دا ده چې په کونسل کې سختدریسه کسان راټول شوي دي چې ځینې وخت ناسمې فیصلې کوي. د مثال په توګه د کم عمره ماشومانو ودونه مخکې روا ګرځولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د لکی مروت د تاجوړي سیمې اوسیدونکو د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. دوی د لکه کړې چې په لس ورځو کې درنه درنه دغه مشکل حل نه کړل شو نو په پولیو ضد کمپاین کې به له حکومتي ملاتړ لاس واخلي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
لکی مروت ته جوړی خلک د 1300 ورځونه بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په احتجاج دي. دوی وایي سلور ویشتو ګنټو کې یوازې 2 ګنټې بجلی هم په وقفو وقفو راځي چې د سختو مشکلاتو سره یې مخ کړي او د خوړونو اوبه پسکلو مجبوره شوي دي. د بجلی دغه لوډ شیډنګ مشکل ختمولو لپاره د دوی په وینا 13 ورځې سیمه کې روان د پولیو مهم بایکاټ کړی و چې بیا انتظامی ورنه لس ورځې وخت واخیستو او بیرته یې مهم شروع کړ. د لکی مروت یونین کونسل تا جوړی نازم مولانا اصغر علی مشال ته وویل انتظامیه ورنه لس ورځې وخت اخستی او که ستونزه یې حل نشوه نو را روان پولیو مهم به بایکاټ کړي.
خلک د اوبو څنو راوړلو دا هغه چې کوم خوړونه دی هغه ته مجبوري کړي دي. هغه خوړونو باندې د هیلت رپورټ دا ده چې د سلیمان خیل سي د ټولو ته هپټایټس لګېدلې ده. نو موږ ته جوړي عوام په دې مجبوري کړي چې موږ هغه خوړونو د هپټایټس والی اوبو وڅښو. 22 کروڑ لاس سي د مافي ډېر روان ده او به افسرانو سره خبره وکړو. 2009 نه دا فریاد موږ کوو او یو اکاونټ نه کې بدل لرتا.
شاکر الله بیٹانی وای سلور ویشتو ګنټو کې 2 ګنټې بجلی هم ورته ناراضي.
یو دوه میاشتې راځي لو شیډینګ ډیر ده سوای دا 200 ګنټو تر رسیدلې ده. په 400 ګنټو چې کوم 2 ګنټې بجلی را درومي هغه د نش برابرۍ.
د لکی مروت ته جوړي اوسیدونکو غوښتنه کړې چې ورته دومره بجلی دې پرې دي چې خپل ضرورتونه پرې پوره کوي. کني راتلونکي کې د انتظامی سره هیڅ کیس معاملې تړ نه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
بل خوردن کو د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي چې مدمخ کې د پولیټیکل چارواکو په دفتر کې جوړ شوی د شکایت سل یا څنګ لکار دوی مطمئن نه دي. دوی په وینا په ځای د دې چې د سیمې د اوسیدونکو ورزنه ستونزې حل کړل شوی وای هغه لا پسې سیوا شوی دي. فرهاد شینوارې له سیمې رپورټ راکوي.
خواوشا یو نیم کال وړاندې فاټا سیکټریټ د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په هر قبایلي جنسۍ کې یو شکایت مرکز خلاص کړی دی چې قبایلي ولس پکې خپل شکایتونه درج کړي او ستونزو ته یې پام وشي. دغسې یو مرکز د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو په دفتر کې هم خلاص شوی دی. خو د خیبر خلک وایي چې دوی د دغه شکایت سل نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. په دې هکله د خیبر سید باڑی او تن سلطان پردی مشال ریڈیو تھوائی.
نو دا ډیر ستره دے سوال دے شکایت سیل باندې دنیا خرچ کیږي او دی غیف خلکو ته او عوامو ته هیڅ ذره برابر فائدہ نوی.
او د باڑی او کډوال دولت خان پردی وای چې د شکایت مرکز نه دی خبر او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
مساله دادی چې اوس ته موږ کلی وران دی پاغه کې او بنشته دی بجلی نشته اسپاټال نو پولیټیک چې کوم ملکانو کوم داسې خاص مشرانو یا هغه وکي او نور چې کوم قوم وي هغه لا څه خاص داسې خاص توجه نه ورکوي.
خو بیا په خیبر کې د دغه شکایت مرکز انچارج ثاقب وای چې د چا څه قسم شکایت وي نو موږ سره د فیکس ایمیل او ټلیفون له لارې جمع کولی شي.
زموږ د ټول فری نمبر دی 0800 00 00 00 00. نو په دې باندې تاسو خپل کمپلینټ چکم دے شکایت رجسٹر کولی شي او پی ایس ایف چکم دے پدې کې ډېر انټرسټډ دے او هر قسمه شکایت باندې پی ایس ایف چکم دے کار کوي لګي دے. تاسو مهرباني وکي ک تاسو ته هیڅ قسم سم مسالې مي نو تاسو پدې باندې خپل شکایت چکم دے هغه درج کړي. راغلي د ځمکې مسلې دي د سکولونو مسلې دي د ټیوب ویلو مسلې دي او د خلکو د سیلریانو او تنخواګانو مسلې دي. نو پدې ټولو باندې عمل کیږي لګیا دی. اوس پورې خو تقریبا سلويخ کمپلینونه راغلي دي او په هغه کې چې کم دی په 23 باندې کار روان دی او و چې کم دی هغه کامیابی سره حل کړی شوی.
د خیبر جنسۍ خلک وای چې د دوی پولیټیکل چارواکو ته په اسانه رسائی نه کیږي او باید دغه شکایت مرکزونه نور هم فعال کړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسۍ.
اوریدونکو باجوړ ایجنسی ښایي د پاکستان یوازینی هغه قبایلي سیمه وي چې د خوراک د چرګانو له سوداګرو پکې د یو ګاډي په سر 2000 روپۍ ټکس اخیستل کیږي. د سیمه اوسیدونکي وایي که د کور لپاره هم څو چرګان راوړي نو مجبور دي چې ټکس پرې ورکړي. په سیمه کې حکومتي چارواکي بیا وایي چې خلک مکلف دي چې حکومت ته ټکس یا مالیه ورکړي. شانواز ترکزه رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسی کې د چرګانو روزګار کونکي وایي هغوی چې کله باجوړ ته چرګان راوړي په داخله لار ورنه 2000 روپۍ د ګاډي ټکس اخستل کیږي. خو دغه ټکس هیڅ معلومات نور کوي چې ګینه دا کوم رقم ټکس دی او پیسې کومې محکمې ته جمع کول شي. د باجوړ ایجنسی په داخلي لارو لکه ناوګۍ سرلړه او قذافي مونډه باندې چې کوم محل څوک لزان سره د کور لپاره هم چرګان راوړي نو یا یې پغلا راوړي او یا بیا حکومت ته د هغې هم ټکس جمع کوي. رحمت الله د چرګانو خرڅونکو د اتحادیې پخوانی مشر دی او هوای
اوس زمنګ نه 2000 روپۍ پی گاڑی غیسته کیږي. کو په گاڑی کې لز دانی چرګانی او کو په گاڑی کې زر دانی چرګانی زمنګ نه 2000 روپۍ غیسته کیږي. نو 27 گاڑی دی په 27 گاڑو کې کله لز گاڑی د ورځې راشي کله ته گاڑی د ورځې راشي کله 15 ستم پکې ورسی د چر په گاڑی کې خرته چې مال د صدر سي به سي 2 3 سپلاس کې درسي نه پټ پغلا راوړې شي. خو چې په گاڑی کې رسلس چرګان هم درسي نه 2000 روپۍ ټکس پور کې.
د چرګانو روزګاریان وای چې هر کله هغوی ټکسونه جمع کړي نو بیا هغوی هم د چر قیمت یا بیا زیاته کړي او د ګرانې ټول زور ولسی وګړو ته ور رسي. ملنګ جان وای
اوس موږ د حکومت نه دغه چې موږ باندې د ناجایز ټکسونه دا پچوزیم دي یوازې په دې غړ چرګانون دي. موږ کوم فارمول له وړو چوز راوړو اغه هم زمنګ نه 2000 روپۍ لی دا پیډ راوړو د دغه کم خوراک چي دي پاغه باندې ټکس دي 2000 روپۍ نه پاغه ملي. زمنګ د همدردانه ریکوست دي چې زمنګ سره د ظلم نه کیږي.
دغه روزګاریان وای چې دغه کاروبار هڅه هم په تیر عسکري اپریشن کې خراب شوی ولې اوس حکومت ټکسونه ورته نور هم زیان رسولې. عنایت الله خان هم یو روزګار کون کړي او وای چې د چرګانو پر روزګار کې ورته ډیر تاوانونه رسیدلی.
د باجول چرګان باندې موماندو پوری د معیارو پوری جی افغانستان ته به وخته او بس د حالاتو د وجه چې کم دی د باجول خاص کر باجول کې د چرګان والا متاثر شو. مونږ اپیل کوو چې د تورغونډۍ دا ټیکس چې کم دی دا معاف شي.
او کوم محل می چې د باجول ایجنسی د سرکاري انتظامی سره خبرې وکړي نو راته وویل شو چې دغه پیسې حکومتي خزانه کې جمع کول شي. ولې د دې څه جواب رانه کړ چې ګنې دا کوم رقم ټیکس دی او آیا قانوني هم دی یا نه؟ شانواز ترغزی، مشال ریډیو، باجول ایجنسی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
اوریدونکو د چهارشنبه ورځې د خبرونو د تفصیل پر ځای مو د خالی ورځې دغه داغه ووریدې راځي. بل رپورت په کراچۍ کې د پښتو ادبي تحریک د سوري لاندې په وغونډه کې پښتنو لیکوالو او پوهانو اندېښنه څرګند کړې چې په دغه خار کې میشت لکونه پښتانه په سیاسي توګه یو فعال رول لوبولو ته نه پرېښودل کیږي. دوی دا اندېښنه هم څرګندوي چې د ځینو حکومتي ادارو د شخصي کولو هڅو په ترڅ کې ښایي په کراچۍ کې میشت یو د پام وړ شمېر پښتانه بیروزګار شي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
دغه غونډه چې پکې د کراچۍ د بیلابیلو سیمو شاعرانو ادیبانو او پوهانو ګډون درلود د ګل په ماخام د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دفتر کې ترسره شوه. په غونډه کې ګډونوالو په دې خبره زور راوړو چې په دې خار کې د پښتنو لویه شمېره ژوند کوي خو بیا هم په سیاسي کچ د دوی نمائندګي د نشت برابر ده. د کوم لپاره چې په سیاسي او ولسي کچ د عملي هڅو ضرورت دی. د غونډې وروسته مشال ریډیو سر په خبرو کې د قانوني او سیاسي چارو کارپو منن بچا وویل
مسائل چې دی هغه په ملګر سره د خلکو مسائل دي او هر دی کې خلک د سونو سستند سره مخ دي. خو په کراچۍ پښتانه چې دي داغو یو من پریده مسله ده. هغه دا چې دلته داغو وجود ته خطره ده. هغه دلته کې جایدادونه دي دلته داغو مقبرې دي لیکن دا هغه د خوف ښکار دي چې دلته زمونږ دلته بقا چې دا په خطر کې ده.
منن بچا زیاته کړ چې د هندوستان د تقسیم وروسته دوه قانونه کراچۍ ته راغلل خو په دغه دوه کې پښتون ته له هغه ځای نه دی ورکړی شوی کوم چې نورو خلکو ته ورکړل شوی وو یا هغوی په زور اخیستی. کراچۍ کې میشت لیکوال شاعر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي ساګر تنقیدی وایي چې په تیرو وختونو کې د پښتنو په اسمبلی کې نمائندګي هم پاتې شوې خو د ښاروالۍ په تیرو ټاکنو کې د پښتنو سیمې په داسې ډول تقسیم کړې شوې چې په سیاسي کچې هغوی د نورو قانونو په حلقو یا سیمو کې شامل کړل.
څنګه چې یو ځل پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا کوشش کړی وو چې د الیکشن کمیشن سره په دې باندې باقاعده میټینګ کړه وو او بیا ورته هغه وویل چې تاسو د پښتنو دغه خپلې علاقې تاسو جوړ کړئ. هغه مونږ ته راوړل دي یو تجویز په شکل کې په هغه باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په میاشتو میاشتو باندې کار کړو او د کراچۍ سوارلس صوبایي او شپږ قومي دا علاقې تیار کړې وي. هغه د دوزونه ویړو الیکشن کمیشن له ورکړو خو چونکه په الیکشن کمیشن کې خو هغه خلک نشته یا سندیان دي یا مجر دي نو هغه اغاز مونږ هغه اچکن تجویزونه هغه رد کړو.
په تیر وختونو کې د کراچۍ د بجلی محکمه شخصي کړې شوی او منان بچا دا هم وایي چې په دغه اداره کې هغه پښتنو کار کوو د چا کورونه چې د توربیلا ډیم جوړولو نه اغیزمند شوي وو او چې کله شخصي شوه نو هغه ټول خلک بے روزګار شو. هم دا شان په کراچۍ کې د هغه هیڅ یو تن شناختی کارډ یا پاسپورت هم نه جوړیږي د چا کور چې د ملک په بل کومه سیمه کې وي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شي بي دي د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي هیله لري چې په نږدې څو هفتو کې به له افغان طالبانو سره څه خبرې وشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني ویل له پاکستان نور دا تمه نه لري چې طالبان د مذاکراتو ته راولي. د اف ٹی ایم ای ادارې د تختول شو کارکونکو د کورنۍ غړو نن په خبرو کې ویلي دي حکومت د یادو کارکونکو د رخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. د مارچ په لسمه نیټه د جنوبي وزیرستان د توی خلیسی مینا د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې اته کارکونکي وتختول شو. نن د بومند ایجنسی په ساپو سیمه کې په امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. د یادې پیښې ذمه واري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټه غړي اقبال ظفر جګړه ویلي دي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلام مشورو وروسته وټاکل شي. نوموړي دا خبرې پرون په جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړې دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په یوې سیمه کې د مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 50 کسان مړه او شاوخوا 80 نور ناروغان شوي دي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د لیا ضلع یو پولیس چارواکي وویل کېدای شي د خوړو کې د حشراتو د وژنې دوایي وه او د پیښې په تړاو یې د بیکرۍ درې تنه نیولې دي. د نګرنو کراباغ بلتون غوښتونکو ځواکونو چې د ارمینیا ملاتړ ورته ترلاسه دي یو بیان ویلي دي. نن سهار د آذربایجان لخوا په ډزو کې دوه بلتون غوښتونکي جنګیالي وژل شوي دي. په باکو کې بیا حکومتي چارواکي وایي چې د آذربایجان لخوا دا ډزې د ارمینیا ملاتړ لرونکو جنګیالیو لخوا د ډزبندۍ معاهدې د خلاف ورزۍ پر د عمل کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي دغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالي ګواښ بولي د کمزوري کولو کوشش کوي. اوباما له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبريږي وویل هڅه کړي چې د روس ولسمشر له دې فکر راوګرځوي چې ګوندې نیټو او یورپي یونین خطر دی.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوس ما هارون بچا، انیس اجمل او زمونږ تخنیکی همکار اسحاق امریکا اجازه ترا کوي د خدای پرمانه.